مشال راډیو د مهال په پیښور کې درې بجې او په کابل کې د ماسپښین دوه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې چې زه په امیر ساحل او نجیب عامر در سره یو، په دې خبرونه کې به تاسې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، افغانستان او پاکستان له حاله خبر شئ، هلته تازه څه حالات دي، او ورسره ورسره د خبرونې په وروستیو 15 دقیقو یا منټونو کې به درته اونیزه خبرونه روښانه مستقبل درخبره کړو. خو ورته هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند نجیب عامر.
پاکستان په برسلز کې د ترهګرۍ د حملو غندنه وکړه. افغانستان له اروپایي هیوادونو افغان کډوالو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روسیه کې له چارواکو سره خبرې پیل کړې. پاکستان د بلجیم په برسلز ښار کې ترسره شوې وروستۍ حملې نن وغندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا نن په اونیزه خبري غونډه کې وویل:
Firstly, the deadly terrorist attacks in Brussels, which claimed numerous precious
lives. دوی لومړی په برسلز کې د خنړۍ او ترهګریزو بریدونو پاړه چې د ګڼ شمیر خلکو ژوند دی واخیست او سلګونه ژوبل کړل. پاکستان او نړیوالې ورولۍ په شدت سره د دې غیر انساني عمل غندنه کړې. موږ د بلجیم د خلکو حکومت سره خپل خواخوږي ښکاره کوو. په بلجیم کې د سې شنبه په ورځ ترسره شو بریدونو سلور دش کسان وژلي او د 200 په شاوخوا کې ژوبل کړو. نن په بنو کې یو شمیر خلکو د لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو د واپسۍ لړۍ دې تیزه کړي. د مظاهرې تابعیا د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم کړی و. لاریون کوونکو بینرونه پورته کړي وو، شعارونه ورکول. دوی د پاکستان د سافران یا د سرحدونو او د کډوالو د چارو د وزارت او د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې خلاف خپل غږ پورته کړ. د سورج داوړ په نوم یو لاریون کوونکی مشال لړیو ته وویل:
اهدینا چروتلی پدری ورز چروتلی و دمیر دادی تقریبا دوا کولا پیرا کیجی امیر واپسی اسا پیرا یا تقریبا 15% خلق ندی لوٹ شوی داس واپسی نہ میر بالکل مطمئن نہیں او بلا وجہ تقریبا دے یونی میرا میاش ترا سے واپسی سے چٹی رو گلی دی دا کو میر واپسی 2020 تانو ورشی دے داس واپسی میر خلاف چروتلی.
بل پلو د پاکستان پوز وایي چې د شمالي وزیرستان عملیات وروستیو مرحلو ته رسیدلی او د 2018 کال تر پایه به ټول کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د ټولنې مشرانو نن د زیارت په ورځ مشال لړیو ته وویل چې دوی د قبایلي سیمو د سباوون د ټاکلو لپاره یوه غونډه په پیښور کې رابللې ده. د نوموړي ټولنې یو مشر نثار مومند نن مشال لړیو ته داسې وویل:
منګه خپل اکټیویټیز جاری دي، نو دې چې هیڅ شک نشته چې د پارلمان غړي زمونږه په دې کې دومره دلچسپي ناخلي، او ځکه ناخلي چې هغه اکثر په خپلو ګټو سوچ کوي، د خپلو ذاتی ګټو په سوچ باندې کوئی حکومت باندې او فشار ساتلو لپاره کله کله موږ سره د مرستې خبره وکړي.
بل پلو د پاکستان حکومت هم د قبایلي سیمو د حیثیت د بدلون لپاره یو کمیټې ټاکلې چې وخت په وخت غونډې کوي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د افغان طالبانو د ویډلې مشر مولا محمد رسول نیولې ده. د پاکستانی استخباراتو یو چارواکي د نوم د پټ ساتلو په شرط نن مشال لړیو ته ویل چې د دې هیواد امنیتي ادارو د پاکستان او افغانستان د پولې نه طالب کمانډان مولا محمد رسول سره د دوه ملګرو په خپل تحویل کې اخیسته دي او پوښتنې ترې کوي. خو د مولا رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازی خبر رسنوي ته ویل چې مولا رسول نه نیول شوی، اوس هم په افغانستان کې موجود دی او د ډلې مشري کوي. په کندهار کې د پولیسو په خپل منځي شخړه کې وو پولیس وژل شوی. د کندهار د امنیت کمانډانۍ مطبوعاتي دفتر وایي دغه پیښه تیره شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د خانېګردا په سیمه کې رامنځته شوې ده. مطبوعاتي دفتر د پیښې د علت او د وژل شوو پولیسو د دقیقې شمیرې په اړه معلومات نه ورکوي، خو په سیمه کې یو امنیتي سرچینې مشال لړیو ته وویل چې وژل شوي کسان د یو امنیتي پوستې پولیس دي او د خپلو دریو نورو ملګرو لخوا وژل شوی. د سرچینې په وینا دغه درې پولیس چې حمله یې کړې لسیمې تښتېدلې دي. په عین حال کې د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې حمله کوونکي د دوی ملګري دي. د چهارشنبه په ورځ د سولې او یووالي لپاره د همکارۍ موسسې لخوا په خوست ولایت کې د افراطیت څخه د مخنیوي په موخه دوه ورځنی کانفرنس پیل شو چې د خوست والي ترڅنګ پکې ګڼ شمېر دیني عالمانو، قومي مشرانو، میرمنو او د مدني ټولنو فعالینو برخه اخیستې ده. د کانفرنس په پیل کې د مصر هیواد د دیني عالم ډاکټر محمود احمد د کانفرنس په موخه خبرې وکړې. ویل دوی پلان لري چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ثبات د تامین او د افراطیت د مخنیوي لپاره علمي کانفرنسونه دایر کړي، ترڅو د دې کانفرنسونو د لارې دیني عالمان د افراطیت د مخنیوي لپاره په یوه غږ عملي کار وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر له اروپایي هیوادونو غوښتل چې د افغان پناه غوښتونکو دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې بشپړه همکاري وکړي. سید حسین عالمی بلخی د جی او پلس هیوادونو د غونډې په دویمه وروستۍ ورځ کې نن په کابل کې وویل چې اروپایي هیوادونه باید همکاري وکړي او د هر یو افغان پناه غوښتونکي دوسیه په فردي توګه وڅېړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تیر یو کال کې 2.5 لک افغانان له ناقانونه لارو اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. هلته په یونان کې یو شمېر مرستندویه ټولنو ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. دغه موسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي. د بشري حقونو موسسو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقې انتقاد کړی دی چې له مخې باید د کډوالو دوسیې زر تر زره وکتل شي او کوم کډوال چې اسناد یې د منلو نه وي هغه به بیرته ترکیې ته استول کیږي. مرستندویه ټولنو ویلي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلې ده. نوموړی به نن وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ګوري، خو تازه راپورونه وایي د خپل روسی سیال سرګی لاواروف سره لږه شیبه وړاندې کتلې دي. تمه ده چې په دې سفر کې به کیری ګوري چې آیا د روسیې مشرتابه د شام د ولسمشر بشار الاسد د واک نه د لرې کېدو په اړه خبرو اترو ته آماده دی او کنه. د یوکرین په اړه به نوموړی په روسیې غږ کوي چې په دغه هیواد کې په روس پلوه بلتون پالو زور واچوي چې د اوربند په شرطونو عمل وکړي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس د ترابی اکرم خان د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.70 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.65 روپۍ او په 28.80 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 1.5، بنو کې 43 او 1.5 او په کوټه کې 12 او 23 شوي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست اوریدونکو. اوس بغ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. پاکستان په برسلز کې د بمی بریدونو غندنه کړې.
دی ډیډلی ټیرست اٹیکس ان برسلز هاز بین فورسفلی کنډمډ.
د شمالي وزیرستان کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو عمل پر سستوالي او ورووالي انتقاد کړی دی او لارون یې ایستلې دي.
په درې ورځو شروتلی او د امیر دادی تقریبا 2 کلا پیرا کېږي. 15% خلک ندی لوټ شوي. میر بالکل مطمئن نه ای.
پاکستانی استخباراتي چارواکي منی چې د افغان طالبانو څخه جلا شوی ډلې مشر ملا رسول نیول شوی دی. په کراچۍ کې هندوانو خپل اختر هولي لمانځلی ده او په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغانستان زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو یا بورسونو موضوع څېړلې.
امکان پاول کې د افغانستان حکومت په خپل په مختلفو ولایتونو کې اخیستو بیا مغو د پاکستان سفارت ته انتقال شو.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. لږه شیبه مخکې پاکستان په بروکسل کې یا په برسلز کې د بمی بریدونو غندنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې اونیزی خبری غونډې ته وویل چې پاکستان د بروکسل له پیښو ښکار شویو سره خواخوږي څرګندوي. پر دې موضوع د تفصیل لپاره را سره له اسلام آباده د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، کله راته معلومات راکړې د څه ویل نور؟
په امیر د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس سیکریان د هفتوار خبري غونډه په موقع د بلجیم ښار برسلز کې د چاودنو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په برسل کې قیمتي انساني زیان یو غیر انساني اقدام دی. دا هم وویل موږ د متاثره کورنو سره همدردي لرو او د هغه کسانو د روغتیا لپاره دعا کوو کوم چې جوبل شوي دي او د بلجیم اولس او حکومت سره یووالی ښایي.
خا تاسو خو دغه ته ورغلي وئ د بهرنیو چارو وزارت دیونیزې خبري غونډې ته هلته ورغلي واست، له دې سره سره هلته داسې رپورټونه هم له رسنیو راغلي دي موږ ته چې په پاکستان کې د پاکستان قومي اسمبلۍ دا د بروکسلز یا د بروکسل په دغه بریدونو باندې څه غبرګون ښودلی دی، که هغه را سره شریک کړي هغه معلومات.
بالکل، پامیر د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بلجیم په برسل ښار کې شوې د ترهګرۍ د پیښو یو مذمتي قرارداد چې دی هغه منظور شوی دی او په دې لړ کې د یو منټ خاموشي هم اختیار کړی شوی وه. دې قرارداد د لارې ویلې شوی دی چې ټول ملکونه دي د ترهګرۍ او سخت دریځې خاتمې لپاره هر ممکن اقدامات اوچت کړي. په دې قرارداد کې د بریدونو متاثرینو سره د همدردۍ اظهار شوی دی. قومي اسمبلی دا قرارداد په متفقه توګه منظور کړی و.
سمه ده، ډېره زیاته مننه رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه وو. اوریدونکو تاسو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بروکسل کې دغه بریدونه غندلی دي چې په هوایي ډګر کې شوي او د ځمکلاندې اورګاډي په لتمځي سره نږدې، میټرو سره نږدې، د میټرو له سټیشن سره نږدې بریدونه شوي ول چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله ور په برخه شوې وه. دغه بریدونو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم غندنه کړې او ورسره د پاکستان په قومي اسمبلی کې یعنې د پارلمان په ایوانی زیرین کې نن یو مذمتي قرارداد منظور شوی دی په دې ترڅ کې.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي چې د خالی یا شنبه پر ورځ په پیښور کې به غونډه کوي چې پکې به د هغو سیمو اصلاحاتو په اړه نوې تګلار جوړوي. د اتحاد غړو او مشرانو نن مشال راډیو ته وویل په وروستیو کې خپل فعالیتونه ځکه کم کړي ول چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د وفاقي حکومت کمیټې کار ته انتظار به ایسته. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې په وینا چې هغوی د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د راتلونکي تګلارې لپاره پیښور کې وغونډه رابللې. دغه غونډه کې به ویل کېږي چې ګنې د فاټا حیثیت کې بدلون راوستلو لپاره په راتلونکي کې باید کوم رقم ګامونه پورته کړی شي. د سیاسي ګوندونو لخوا په شورو کې خو د اسلام آباد درنه ځای په ځای جلسو او په پریس کلبونو کې ویناګانې ډېرې توندې وې، خو ځینې اولس وایي چې ګنې دغه هلې ځلې کمې شوې. نثار مومن د عوامي نېشنل ګوند محمود جنسي مشر دی او ورنه مې دغه پوښتنه وکړه.
موږ خپل اکټیویټیز جاري دي، نو دې کې هیڅ شک نشته چې د پارلمان غړي زمونږ په دې کې دومره دلچسپي نه اخلي او ځکه نه اخلي چې هغه اکثر په خپلو ګټو سوچ کوي، د خپلو ذاتي ګټو په سوچ باندې کوئی حکومت باندې او فشار ساتلو لپاره کله کله موږ سره د مرستې خبره وکړي.
ظاهر شاه صاحب د قومي وطن پارٹی سره تړاو لري او وای چې هغوی وکتل چې د حکومتي کمیټې هم کومه اخیری نتیجه رانغله او حکومت غواړي هم نه چې دغه بدلون دی راشي، نو هغوی به دغه بدلون مبارزې ته دوام ورکوي او په هیڅ ډول به د بدلون نه بغیر خپل تحریک نه ختموي.
لږ ډېر مطلب دی کوم سر ځخ راوستې په دې وجه باندې جدید هغه کمیټي جوړه کړې وه چې کمیټي ګرځي په دغه باندې په فاټا کې تپوسونه کوي پلانې ډنګړي. حالانکه دې خبرې ته تپوس ضرورت نه و، نو دا یو ترمیمونه شوي دي، نو په دې کې زما خیال نه چا مشاره تپوس نه دی کړی که نه. اوس د فاټا لپاره دوهشتم ترمیم کړل کېږي، نو د هغې د تپوس ضرورت هم نه و، خو بهرحال موږ لږه ډېره موقعه ورکړله.
او په قومي اسمبلۍ کې هم د بدلون لپاره د پارلماني غړو لخوا بل وړاندې شوی و، چلا هم پر کوم عمل نه دی شوی. شهاب الدین خان د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړی دی او وای
په قبایلی پارلمنټیریان وراوړو را بل او کمزورتیا و شو لا چې بل واپس کو او دا مسله پر ډیسکس نه شو په اسمبلی کې. خپل زما ریکوست سیاسی پارټو ته دی چې سیاسی پارټۍ دې امیډیټلی په دې کې یو میټینګ کول لوړی او د دې سیاسی پارټو ورکران ته ځاپیل کوم. اول ځان ته وروسته نور وتا خپل خپل پارټۍ ته باندې نو بده باندې مجبور کو چې په دې بل باندې نوې بل راوړي او هغه باندې ټول پارټو پارلماني لیډر
دغه تنان وویل چې بیوروکراسي کله هم بدلون نه غواړي، خو اوس د قبایلي سیمو زیاتره ولس قبایلي حیثیت نه خوښوي او غواړي چې د پاکستان په نورو سیمو کې لاګو قانون دی په هغوی هم لاګو کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او لمنځنۍ څپو سره سره زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. تاسو فیسبوک پانی تک ورشي حالت د مشال رادیو فیسبوک پانه ایم ای ایس ایچ ای ای ایل بیا سپیس بیا آر ای ڈی آی او چې ولیکي نو مشال رادیو پانه به درته مخترا شي، هغه به تاسو خوښه کړی. او هلته ویډیوګانې هم پرتی دي، دا رپورټونه چې کوم موږ نشرو د دې اکثر ویډیو باندې هم شته، په پاڼه کې هم موجود دي او په ټویټر باندې هم موږ تازه خبرونه له تاسو سره شریکو. د شمالي وزیرستان ځوانانو سازمان او بیکوره شوي خپلو کلیو ته د ستنېدو پر ورو عمل انتقاد کړی دی او وایي حکومت له خپلو سیمو په درو ورځو کې وایستل، خو په ستنولو کې یې میاشتې او کلونه لګي. دوی تېره ورځ په بنو کې د لاریون پر مهال د پاکستان سرحدونو او ریاستونو چارو وزارت سفران او په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ایف ڈی ایم ای پر ضد نارې ووهلې. تفصیل عمر دراز وزیر پر رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم یوتف وزیرستان د سیوري لاندې بېکوره شوو بنو کې سیمه ته د واپسۍ سوست عمل پر ضد لاریون وکړو. لاریون ګډونوالو لاسونو کې بینرونه او جنډې اخستې وې او د ایف ڈی ایم ای سفران وزارت او نورو متعلقه ادارو پر ضد یې نارې وهلې. دوی وویل سیمه نه په درې ورځو کې راایستلې او واپسای کې یې کالونه تیر شول. دوی د ایف سی آر قانون پر ضد هم نارې وکړې. د لاریون ګډونوال او یوتاف وزیرستان غړی نور اسلام د لاریون په اړه وایي
پرامن احتجاج میزره کټ کوي دې دا مقصد دا چې دا په واپسی شه بلا وجا تخیر دا حکومت باندې کو یعنی میر دا زردر خپل وطن ته ولاږي او بل دا چې میر د سکول د بچو نه دا مستقبل په داو لگا ولا دا یو هفته مخته د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول د هرمز د بچو نه سرټیفیکټ ایم نه ونه ډاکومنټس د غاص په مزکه شه پروډې می چاته ملو شوې دي. میر د چارواکي نه دا مطالبه کی چې میر د سکول چکیم بچو دي دې مستقبل بل فکر دا دی وکوه دا مخفوظ کو چې کوم وزیرستان ته خلق تلی دی دې ته دا روزمره زندګی ور کول شه سہولیات پیدا کو.
اسد الله وویل کم ظلم چې ور سره روان دی دا غې پر ضد یې لاریون رئیس تله
د وزیرستان د ظلمیونو سره د وزیرستان خلک سره چې کوم ظلم شری شو دا دې خلاف میرا وس چکړه دا چې کومه واپسی دو دا غډیرا سلو دو اعلان شوی کلی دا زر نظر واپس ولاږي. د ایف ڈی ایم ای په زمې چې کوم د درې کشتینه دی دا زر نظر په یو ټاکر ولاږي. همیش خلک نه را ظلم دنه په تیرا وي همیش خلک ډیر مجبور ده په انتهایی اقدامې مجبور شي.
سورج دا وړوای دا واپس عمل نامطمئن نه دی او پورا کال واپس ای عمل کې 15% خلک هم نه دی واپس شوی.
اگر مطمئن نه زکه چې اهدینا چروتلی په درې ورځې چروتلی او د امیر دادی تقریبا دوا کوله پیرا کېږي امیر واپس یې ته پیرا یا تقریبا 15% خلک نه دی لوټ شوی. دا سه واپس نه امیر بالکل مطمئن نه او بلا وجه تقریبا د یو نیم میاشت را سه په واپس شې چټې روغلې دي. سفران او ایف ڈی ایم ای کیمل لوزینا و دې کړی و پابندې پیرا پیرا پر نه وتل واپس ډی پی لوټ شوی دي. اکثر چکیم دی کرډه بندې پیسې نه دی روغلې دغه میر واپسی 2020 تانه ورشي د داسې واپسی میر خلاف وروتلی.
لاریون ګډون والو دا هم موایل چې دولت د دوی د واپسی کمامل شروع کړي دا غي غندنه کوي او دوی زر تر زر خپل سیمو ته واپسی غواړي. یاد دی چې شمالي وزیرستان کډوالو واپسی 13 کال مارچ میاشتې نه شروع شوه چې یو کال تیرې دوبرستا تر دې دمه پورې دولتي شمیرې تر مخه 25,000 کورنۍ واپس تللې او دولتي شمیرې تر مخه څه باندې 1,00,000 کورنۍ د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو له کابله راوتلې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو دا خو په بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکوره کړل شوی خلکو د لاریون حال مو اوریده. د شمالي وزیرستان بیکوره کړل شوی خلک وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره ژمنه کړې و چې هر میاشت په ورسره د 6,000 روپۍ مرسته کوي، خو شاوخوا یو نیم کال کېږي چې دا وعده نه ده پوره کړې. کډوالو په دې لړ کې 13 ورځ په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره ولیدل او له هغه یې غوښتنه وکړه چې د صوبې حکومت دې اړ کړي چې خپلې ژمنې پوره کړي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د بنو دورې پر مهال هرې متاثره کورنۍ ته میاشت کې 6,000 روپو ورکولو اعلان کړی و. په لومړۍ دوه میاشتو کې خو ورته دغه امدادي رقم ملاو شو، خو د هغې وروستو صوبایي حکومت خپل وعده پوره نه کړه. د نوموړي په وینا چې نن د زیارت په ورځ به په اسلام آباد کې د یاد ګوند مشر عمران خان سره ویني او خپل غوښتنې به یې په وړاندې کړي.
2014 کې د نارت پاکستان عملیات کې چې موږ خلک لا تل دای هوس باندې تر غلې وو د باقاعده اعلان وکړلو چې 3000 روپۍ به تاسو د رنټ پوراوي او 3000 روپۍ دیگر اخراجات د پورا چې تاسو د روزمره زندگی په طرف په شروع کې دوه میاشتې موږ تر کړی دي. باقی دا ورځې نه اونځه تر نن ورځې پرې بدلونه 10000 روپۍ د دغه 1,03,000 خاندانانو پوتې دي. موږ اوس د زړه ملويږي چې آیا دا پیسې تا موږ ته اعلان کړی وو موږ ته ولې نه ملويږي؟ کدای شي دای موږ سره ملاقات نه وکړو یا موږ باندې
یاد دی وی چې په 15 جون 2014 کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عضب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې لسو لکو پورې خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. دا دې هم یاد وی چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو په عارضي توګه بې کوره شوي خلکو بیا آبادولو لپاره په روان مالي کال کې 14 ارب روپۍ جاري کړي دي. دې سره سره هرې کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15000 روپۍ نقد هم ورکړی کیږي. د تر څنګه د قبایلي سیمو د بیکوره شو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره جاپان حکومت د روانې میاشتې په 2 نیټه 1,60,000,000 ډالره، نړیوال بانک د تیر کال اکتوبر میاشت کې 1.5 کروڑ ډالره او چین په جولای میاشت کې 1 کروڑ ډالرو امداد اعلان کړی وو.
احمد الله رپورٹ مورده د پاکستانی استخباراتو یو چارواکی د نوم له خود په شرط مشال راډیو ته ویلي چې د هغه هیواد امنیتی ادارو د افغانستان طالبانو یو څخه جلا شوی مشر ملا محمد رسول نیول دی، یعنی دا پخلی کړی دی. تیر کال د ملا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدو نو وروسته ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر جوړ شو او یو ډله ترنه جدا شوه چې ملا رسول یې مشري کوي. سیلاب مسید معلومات راکوي.
د پاکستان په سترپند غولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارې یو لړ رتبه چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د پاکستان د امنیتي فورس سرتیرو د افغان طالبانو د ملا اختر منصور د مخالف ډالې مشر ملا محمد رسول د روانې میاشتې د اولنۍ هفتې په دوران کښې نیولی بندي کړی او د پښتنې ګوژنې د پاره یې نامعلوم ځای ته بیولی دای. دا چارواکی دا ویلی دی چې د نیولو بندي کولو په وخت ملا محمد رسول د بلوچستان چمن سره نږدې په یو ځای کښې موجود و چې د امنیتي فورس سرتیرو سره د دوو نورو ملګریو شکیل کوی نیوه. بل طرف ته د ملا محمد رسول مرستیال ملا عبدالمنان نیازی دوه ورځې مخکې یوې خبری ادارې ته ویلی دی چې ملا محمد رسول په افغانستان موجود دای آزاد دای د خپلو ملګریو مشري کوي. نیازی دا هم زیاته کړې ده چې د میژا د تاریخ هلې ځلې د یو تن د بندي کولو یا مرګ سره تړلې نه دي. دا د هم یادوي چې په پاکستان کښې ځینې خبري ادارو د افغان طالبانو په حوالې سره د ملا محمد رسول د نیولو بندي کولو خبر خور کړی و، خو د پاکستان حکومتي ادارو چارواکیو د دوی د نیولو بندي کولو پخلی لیا کړی نه و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. د اوبو په اړه د پوهاوی ورکولو نړیواله اداره واټر ایډ وایي چې په پاکستان کې د اکثره خلک د څښلو لپاره پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. هلته د چاپیریال ساتنې چارو ځینې پوهان وایي چې په پاکستان کې یوازې د پاک اوبو مسله نه ده، بلکې د اوبو مقدار هم ورځ تر بلې کمیږي. انیسا اجمل معلومات راکوي.
د اوبو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیواله اداره واټر ایډ وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 14 میلیونه خلک د څښلو لپاره پاکو اوبو ته رسایي نه لري. واټر ایډ ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې پاکستان د نړۍ په اوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د خلکو لپاره د څښلو د پاکو اوبو انتظام نشته او زیاتره خلک د ګنده اوبو څښلو له وجې له مختلفو بیمارو سره مخ کیږي. د ماحولیاتي چارو پوه عادل ظریف وایي په پاکستان کې نه یوازې د پاکو اوبو مسئله ده، بلکې په دې هیواد کې اوبه هم ورځ تر بلې کمیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
زبر دا وایم چې د اوبو کې لږ دو وجوهات دي. بے خدای چې زموږ ذخیر چې کم د اوبو وو پخوا چې کله پاکستان آزادي کې نو هغه ټایم کې د یو کس حساب باندې 2000 کیوبک فوټ اوبو، بلکې د هغې نه هم زیات وو. او بیا چې څومره ترقی وشوه، څومره آبادي سوا شوه، هغې سره د اوبو مقدار اوس دومره شو چې 500 کیوبک فوټ پر یو کس لپاره د هغې نه هم کمیږي. نو دې ته موږ واټر سټریس وایو که نه. او ان قریب بدا یو سو کال پس شل کال پس بدا واٹر سکیئر شنو دا ډیر خطر.
واٹر ایڈ اداري په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې هر کال د 2000 په شاوخوا کې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومان د خرابو اوبو د استعمالولو وروسته د حصې له وجې مړه کیږي. د ماحولیاتي چارو یو بل پوه شوکت شرار چې په خیبر پختونخوا کې خلکو ته د پاکو اوبو رسایې په اړه څېړنې هم کړي دي وایي چې که څه هم پاکې اوبو د ملګرو ملتونو تر مخه د ولس په بنیادي حقونو کې راځي، خو په پاکستان کې ګڼ شمېر خلک له دې حق نه محروم دي.
ډېر زیات خلکو ته سخاو به ملاوېږي. دغه درې وجوهات دي. یو خدا ده چې زمونږ چې کم د تازه اوبو کم سورس دي، مازرې کې سخاو نه او هم د تازه کم پیپر چې استعمال شوي دي نو دا پیپر خراب دي. د دې شهات باندې ډېر بستر تقریبا سر شپېته فیصد بیماریا نه دي.
واٹر ایڈ اداره وایي چې د پاکستان په سیر هوادونو کې خلک اکثره پاکې اوبه په پیسو اخلي چې له وجې اغیتا مالی تاوانونه هم رسیږي. عادل شریف وایي د پاکستان مرکزي حکومت اولس ته د پاکو اوبو رسایې په اړه پالیسی نه ده جوړه کړې. البته د خیبر پختونخوا حکومت دې لړکی یوه تګلاره جوړه کړې ده.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د کاسا زر په نوم پروژې تدارکي کارونه بشپړ شوي او ژر به تخنیکي چارې پیل شي. دغه وزارت ویاند وایي د کاسا زر پروژې په بشپړېدو به افغانستان ته د 300 میگاواټه برښنا تر څنګ د کال له 40 تر 500 میلیونه ډالر عاید هم ور په برخه شي. د حدیث پردیس رپورټ اورو.
د کاسا زر پروژه چې له قرغیزستان څخه تاجکستان او بیا د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا لیږدوي، د روان زیږدیز کال د می په میاشت کې به یې تخنیکي چارې رسمن پیل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي وایي د کاسا زر پروژې د تخنیکي چارو پرانیسته بعد د می د میاشتې په 24 نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وشي او تر 2013 میلادي کال پورې به ګټې اخیستنې ته آماده شي. خاغلی عظیمی وی پر کاسا زر پروژې $1 میلیارد مالی لګښت راځي چې د نړیوال انکشاف اسلامي او د آسیا د پراختیایي بانکونو او د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. دا چې د کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده په اړه عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل،
پروژه بسیار
بزرگ منطقی
است که
میتونه
ثبات سیاسی اقتصادی
دی وی یو لوی سیمیزه پروژه ده چې کولای شي په سیمه کې سیاسی امنیتی او اقتصادی ثبات تامین کړي. او افغانستان به هر کال د همدغه پروژه له برکته له 40 تر 500 میلیون ډالرو د ترانزیت اوایت تر لاسه کړي. خو باید له یادونه باسو چې دغه پروژه تخنیکی چاره درې کال وخت نیسي او د 2013 کال په پای کې به کاسا زر پروژه ګټه اخیستنې ته آماده شي.
2018 میلادي عملا پروژه به
بهره برداری کامل سپرده خواهد شد. د کاسا زر پروژه هوکړه د 2008 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د چارواکو ترمنځ وشوه. د کاسا زر پروژه له لارې به له قرغیزستان څخه د برېښنا د انتقال لین د تاجکستان او بیا د افغانستان له شمالي ولایت کندوز څخه مرکز کابل ته 1300 میگاواټه برېښنا ولېږدوي چې په کابل کې بعد 300 میگاواټه برېښنا له زیرمې وروسته زر میگاواټه به د لغمان او ننګرهار له لارې پیښور ته انتقال شي. وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کاسا زر پروژې بشپړول به د افغانستان تر څنګ د سیمې پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر وکړي، نو ځکه افغانستان به له خپل اړخه د دغه پروژې د تکمیل کېدو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي. په ورته وخت کې د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوهان وایي کاسا زر پروژه د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د وصل یوه ښه پیلامه کېدای شي. د اوبو او انرژۍ د برخې کارپو ډاکټر فاروق اعظم وایي د کاسا زر پروژه به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خورا مثبت تاثیر وکړي. فاروق اعظم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کاسا زر ټاپي او دې ته ورته نورې پروژې د افغانستان لپاره ځکه ډېرې مهمې دي چې د سیمې ګټې د افغانستان له ګټو سره تړي او دا د افغانستان لپاره ښه زیری دی.
په دې ډول پاکستان په یو اقتصادي یا ټول جنوبي آسیا مرکزي آسیا سره په اقتصاد طریقه وتړو څو زموږ امنیت زمين کې د تخریبي رقابت به په یو سالم او تعمیري رقابت بدل.
د کاسا زر او نورو پراختیایي پروژو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د امنیت نشټوالی ښودل کیږي. د ولسی جرګې غړی داود کلکانی هم نامنی د لویو پروژو په وړاندې یوه ستره ننګونه یادوي. خو وایي په سترو اقتصادي پروژو کې د پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو ګټې هم نغښتې دي او ممکن زیاتې امنیتي ستونزې ورته پیدا نشي.
د حدیث پردیس رپورٹ مورد په پیښور کې درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې. نجیب عامر د دې مهال د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان نفیس زکریانن په خپل اونیزه خبری غونډه کې ویل هیواد په برسلز کې ترسره شوی وروستي تروریستي حمله په کلکه غندي او د بلجیم د حکومت او خلکو سره په خپګی ښکار کړی. نن په بنو کې شمیر خلکو د لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو د واپسۍ لړۍ د تیزه کړي. د مظاهرې تابعیا د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم کړی و. د پاکستانی استخباراتي ادارو یو چارواکی نن مشال لډیو ته ویل چې د دې هیواد امنیتي ادارو د پاکستان او افغانستان د پولې نه طالب کمانډان مولا محمد رسول سره داغه د دوه ملګرو په خپل تحلیل کې اخیستې او پوښتنې ترې کوي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي وایي هیواد د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو لارې هوارول غواړي. د چهارشنبه په ورځ د سولې او یووالي لپاره د همکارۍ موسسې لخوا په خوست ولایت کې د افراطیت څخه د مخنیوي په موخه د ورځنۍ کانفرنس پیل شوی چې د خوست د والي تر څنګ پکې ګڼ شمېر دیني عالمان هم برخه اخلي. د کندهار کې د پولیسو په خپل منځي شخړه کې وو پولیس وژل شوی. د کندهار د امنیت کمانډانې مطبوعاتي دفتر وایي دغه پیښه تېره شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د خانۍ ګرده په سیمه کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له اروپایي هیوادونو غوښتل چې د افغان پناه غوښتونکو دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې بشپړه همکاري وکړي. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې جی او پلس هیوادونو په غونډه کې وکړي. په یونان کې یو شمېر مرستندویه ټولنو ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. مرستندویه ټولنو ویلي دي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند باندې دوی کارونه سخت کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. نوموړی به نن وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري، خو د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یې د لیدو پر مهال ویلي په شام کې د دښمنیو د لاک کمولو او د بشري مرستو د زیاتولو اړتیا ده.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویان دو نجیب عامر ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان ورځې په موقع د صدر ممنون حسین وینا وه چې پاکستان د نړۍ ټولو ملکونو او خصوصا ګاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو خواهشمند دی. د پاکستان د امن لپاره خواهش دې کمزوري نه ګڼلې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې ګاونډي ملکونو هند او افغانستان دواړو سره د ښه تعلقاتو لپاره د پاکستان کوششونه په ډاګه دي. هند د یو نه زیات ځل د خبرو اترو عمل په منځ کې پرېښودی دی، خو د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سوشما سوراج ترمنځ ملاقات وروسته یو ځل بیا امید پیدا شوی دی چې مذاکرات به دوباره شروع شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې هم د امن لپاره پاکستان خپلې هڅې کوي. نو نړیوالې ورورولۍ له هم پکار دي چې د سیمه کې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د قامی ایرلاین پی آئی اے په نچکارۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د اپوزیشن ګوندونو د دباو له وجې حکومت د پی آئی اے بل کې بدلون حواله سره د دواړو ایوانونو په لسو غړو مشتمل یوه کمیټي په جوړولو رضامندي ښکاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي، ځکه چې د پی آئی اے د ملازمینو د احتجاج له وجې نه صرف قامی فضائي کمپنۍ خساره نوره زیاته شوه، بلکې دوه ملازمین پکې هم مړه شول. پاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه دې داسې څلار راوباسي چې د ملازمینو مفاداتو ته ترې څه خطر نه وي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که حکومت غوښتلې نو د پارلمان په ګډه غونډه کې دا بل په اسانۍ سره منزورولی شو، خو حکومت دا لار خپل نه کړه او د جمهوریت د بالادستۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو سره یې مشاورت ته ترجیح ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې هیله ده چې د لسرکنی کمیټې سفارشاتو وروستو د دې انتهایی ضروري بل په ټولو اړخونو د سنجیدګۍ سره د غور وروستو په دې حق لبا اتفاق سره فیصله وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې یو شمیر هغه افغان کډوال نیول شوي چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي. ورځپاڼه د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه د هغه تړون اثراتو ته کتنه کړې چې د اروپایي هیوادونو مشران یې رسیدو ته هڅه کوي. بلخوا د بخښنې نړیوال قانون سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د پوځ لخوا د سکولونو استعمال یا کارولو موضوع ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د ترکیې د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو په درجنونو هغه افغان کډوال چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یورپي ملکونو مشران په ناغوښتونکو کډوالو په اړه یو حتمي تړون ته د رسیدلو هڅې کوي. د دغه تړون تر مخه هغه په ناغوښتونکي کډوال چې یونان ته ورسیږي ترکیې ته به واپس لیږل کیږي. ورځپاڼه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د مشر جان ډالویسن له خولې لیکي دا واقعیت څرګندوي چې د پناه غوښتونکو کډوالو ترکیې ته واپس لیږلو او پر هغوی د دغه تړون څه اثرات کېدای شي. ورځپاڼه لیکي د نړیوال قانون له مخې هغه کډوال چې کورونه په جنګونو کې پریښي وي واپس خپل هیواد ته نشي لیږل کېدی. ترکیې د مهاجرو د نړیوال کنونشن مستقل غړی نه دی او د دې پابند نه دی چې د اروپایي هیوادونو له شورا بهر د هیوادونو پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. د ترکیې یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې یوازې شامی کډوالو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازت وي. ترکیې له افغانستان سره موافقه کړې ده چې هغه کډوال چې قبول نشي واپس په خپل هیواد ته لیږل کیږي. همدغه شان یوه موافقه له پاکستان سره هم کېدونکې ده. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واش لیکي ملګرو ملتونو تیر کال د پوځ لخوا د سکولونو کارولو شل مثالونو تصدیق کړی دی چې 15 پکې د افغان امنیتي ځواکونو په استعمال کې وو. اداره وایي په دې کې پوځ او پولیس دواړه شامل دي. اداره وایي د هیواد په زیاترو برخو کې چې کندوز، ننګرهار، بغلان، کونړ او بدخشان شامل دي د پیښو د رامنځته کېدو له امله کېدی شي دغه شمیر نور هم زیات وي. د پوځ لخوا د سکولونو استعمال یا خو داسې کېدی شي چې یوازې څو کمرې یا د لوبو میدان یې په استعمال کې وي او یا بیا د ټول سکول ودانۍ کاروي. په دې وروستو کلونو کې افغان پوځ د سکولونو ودانو بهر یا دننه د وسلو استعمال کړی دی چې د ډزو لپاره پکې ځایونه مقرر کړي دي. د دې نتیجه دا ده چې زده کوونکي نه یوازې له تعلیمه بې برخه دي بلکې دوی د وسوالو لخوا د هدف ګرځېدو له ګواښ سره هم مخامخ وي ځکه چې وسلوال سکولونو ته بیا د یو پوځي هدف په سترګه ګوري. اداره وایي د پوځ لخوا د سکولونو له استعمال سره په سکولونو کې د ماشومانو داخلول کمیږي او استادان له سکولونو غیر حاضریږي. په سکولونو کې تعلیمي سرګرمیانې یا خو له ځنډ سره مخامخ وي او یا یې ربط متاثره کیږي. دا هم کېدی شي چې زده کوونکي نورو سکولونو ته لیږدول کیږي. په دې کې زیاتره جینکۍ له دغو حالاتو اغېزمنېږي ځکه چې میندې پلرونه هغو سکولونو ته خپلې لوڼې په لیږلو زړه نازړه وي چې پوځ پکې دېروي.
له ملیحې میرزاده مو د نړیوالو رسنیو دوو رپورټونو مهمې برخې اورېدې. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د سیمې هیوادونو ځینې بهرنیان داعش ته د ورتګ په تور نیول شوي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د سیمې هیوادونه غواړي د خپل بقا په خاطر په داعش کې خپل حضور پراخ کړي. په دې اړه شاه محمود شینواری رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې د داعش د حضور وروسته په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو ځینې بهرنیان ونیول چې غوښتلې د داعش ډلې ته ورشي. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي تر اوسه 15 تنه هغه بهرنیان نیول شوي چې غوښتلې د داعش ډلې ته ورشي. دی وایي په دې کې میرمنې هم شاملې وي.
او ډېر د داعش افراد موږ نیولې دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو. تقریبا تعداد تر 15 کسو پورې رسیږي جمله چې موږ یوازې د ننګرهار امنیت قمندانۍ پولیسو نیولې دي او دا مو مکمل د تروریزم پر ضد عمومي ریاست چې د کورنیو چارو په چوکاټ په وزارت کې دی هغو ته انتقال کړي دي. موضوعات یې تر تحقیق او څېړنې لاندې دي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي هغه بهرنیان چې د داعش ډلې ته د ورتګ په تور نیول شوي په دې کې د سیمې د مختلفو هیوادونو اتباع شامل دي.
ځینې ملکونو چې په اخره کې موږ تاسو ولیدل، تاجکستان او د ازبکستان او چچنیان او دغه یو تعداد کلیدل شوي دي او یعنې نیول شوي دي. دا تراګر دی، دا تراګر دی او دا چې په هر ځای کې وي تراګر دی. هغه موږ تنګ واخ دی، ګاونډي تنګ واخ دی او د یو نظام دشمنان دي او د یو تمدن دشمنان دي، باید هماغه سي قانون په چوکاټ کې برخورد شي.
خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو څخه یو شمیر بهرنیان د کوم موخو لپاره داعش ډلې ته ورځي آیا جهاد په خاطر او که پیدایش کې د خپل حضور د پراختیا په خاطر. د حالاتو څیړونکو استاد محمد انور سلطانی وایي داعش اوس نړیوال گیم دی او د سیمې هغه هیوادونه چې د داعش له حضور څخه ویر لري د خپل بقا په خاطر غواړي خپل کسان په داعش کې ځای پر ځای کړي.
لکه دا گیم اوس نړیوال رنگ ونیو، سیمه ایز رنگ ونیو، دغه ته په کتو باندې د سیمې استخبارات لکه د روسي استخبارات لکه تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او ګرجستان پورې تر ارمنستان پورې تر چین پورې د خپل ځان د دفاع په خاطر باندې تر څو سیمه ایز حالات په خپل قابو کې راولي، داسې بعض استخباراتي علاقات دغه بهیر ته ورنباشي او هغه بهیر مجبور دی د ځان د بقا په خاطر باندې کار څوک راځي هغه ته په خط په شپایي لحاظ کې کلمه ویله باور پ کوي، خو دغې ته په کتو باندې د دې گیم یو عظیمه برخه په استخباراتي کور کې راتاوه ده.
نوموړی وایي دغه نیول شوي کسان باید په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي او افغان حکومت دې د ملل متحد لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي تر څو داعش ته د خپلو خلکو د ورتګ مخه ونیسي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماس پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. هارون باچا هنری ګړی درته تقریبا په 19 دقو کې در خبرو. وس یو رپورټ دی او تر هغه وروسته بیا روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. په کراچۍ کې د هندوانو د هولي په نوم اختر لمانځل شوی دی. تیره شپه د ښار سوامی نارائن مندر ته له هندوانو سره سره مسلمانان او چارواکي هم ورغلي ول او هلته د هولي په رنگ لوبه کې برخه واخیسته. هلته ورغلي او خلکو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کله چې د بیلابیلو مذهبونو خلک داسې سره یو ځای خوشحالي ولمانځي نو دا د سخت دریزې فکر ته ماته ورکوي. محمد عمران تفصیل راکوي.
هولی یا د رنگونو اختر منځلو لپاره د کراچۍ په شمول د سین نورو سیمونو هم په ګڼ شمیر کې خلک د خار سوامی نارائن مندر ته راغلي وو خپل خپلوانو سره د خوشحالي منځله. پر دې موقع د پاکستان پیپلس پارټي د سینټ غړي سسی پلی جو ویل چې په ټول سند کې نه یوازې د هندوانو بلکې د نورو لږکیو په مذهبي تہوارونو کې باید عام خلک ګډون وکړي او هم داسې د سخت دریزې مقابله کې دي شي.
خیبر پختونخوا مې به خاص کر پنجاب هماره بڑا بھائی صوبہ ہے ہم چاہتے ہیں وہ یہ ویل یس
دوی چې خیبر پختونخوا او پنجاب هم باید د لږکیو د مذهبي جو په مناسبت د چټه اعلانو کې او پنجاب خو زمونږه مشر صوبه ده باید ځړل وی کی. نن زمونږ په کور کې واده هم وو خو مونږ راغلو چې اوازې یو نه خو لګو خو د دوی سره د یو والی سرګندونه وکړو. په خپل کلو کې ټول خلک کوي خو کراچۍ یو لوی خار دی باید دلته ټول یو والی ښکارا کی. د هولي منځل لپاره د غمندر ته نه اوازې د هندو مذهب منون کې راغلی وو بلکې د مسلمانانو یو لوی شمیره هم راغلی وو چې پکې د طالب علمانو د سازمان نېشنل سټوډنټس فیډریشن غړي او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وګړي شامل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اسد بٹ مشال ریډیو ته ویل چې دا ټولې میلې د کلتور برخه ده باید ټول یې په شریک ون مانځو.
هماره جو موسم ہے ان کو یہ ریپرزنٹ کرتے ہیں.
دیوائی کی دا میلے زمونگا دا موسمونو نمائندگی کئی او پا خصوصی توگا ہولی خو یو انقلابی تہوار دے دا دا حقا ظلم پر زد منزلے کی گی چی پا حقا وقت کے با بادشاہ کھو. نو نن مونگا دا انسانیت پا بنیاد راغون شوی او چی دا سے مذہبی سخت دریزے پر زد مبارزہ ہوشی او خپلو ہندو رونو تا دا یقین ورکو چی دلتا زیادتر مسلمانان دا دوی ملگری دی. دا دی دستوری را جوڑا ان کی یو تن مہیش کمار مشال ریڈیو تو ویل چی دوی خوشحال دی چی دا حکومت لخوا دا عامی چھٹے اعلان شوی دے.
آج کے دن جیسے ہم تعطیل کا اعلان کیا ہے اس سے ہم بڑی
د حکومت لخوا د عامی چھٹے د اعلان رستو مون خوشاله او مطمئن یو. دلته د هندو مذهب منن کو سره سره نور خلک هم په ګڼ شمیر کې راغلي. دا تہوار مون ډیر په خوشاله او آزادۍ سره منځو مون ته هیڅ سستونزا په دې خار کې نشته.
کوئی تکلیف نه ہے یار.
د هولي منځلو پر وخت دغلته موجود خلکو د دغه مذهبي رسم تر مخه په یو بل د رنگونو شیندلو سره سره د انسانیت زنده باد ناره هم وهله. سندھ حکومت دا ہولی پورس دا عامی چھٹے اعلان کرے او قومی اسمبلی دا اقلیتونو دا مذہبی ورزو پا مناسبت ملک کے دا عامی چھٹے قرارداد ہم منظور کرے خو اعلامیہ لا تر دے دما نہ جاری شوے. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا ہندوانو دا اختر ہولی پاڑمو د محمد عمران رپورٹ اور د چپکی رنگلو بھی کی گی. او دا یو ډول د پسرلی تا د خراغلاست معنی هم لري. وسم وخت شوه د اونیز خبرونه روخانه مستقبل. پنرنی خبرونه کې به دازل د افغانستان او پاکستان د ورستپاتې سیمو د پښتنو ځوانانو حال واوري چې د ځوانانو په خپل زیار نه وازی لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي، بلکې د سرو زرو تمغې هم ګټلې دي. او په دې کې ځینې هغه افغانان دي چې پاکستان ته ورغلي دي او بورس یې اخیستی دی. خبرونه منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د پښتون ولس او وطن د پرمختګ په اړه د ځوانانو نه ډیر امیدونه دي چې په اړه یې ځنې پوهان وایي پښتون ځوانان ډیر صلاحیتونه او استعداد لري. خدا به هله ګټور شي چې د تعلیم او کار موقع ورته برابر کړي شي. بلې خوا ته بیا ځنې پوهان په دې نظر دي چې که پښتون ځوانان همت او مهنت نه کار واخلي نو ځان لپاره به په خپل موقع پیدا کوي او دا قام او وطن به د پرمختګ په لار روان کړي. د دې دواړو نظرونو په حق کې دلیلونه شته او په خپل خپل ځای ډیر اهمیت لري. د لړکه مونږ په روخانه مستقبل خبرونه کې هڅه کوو چې ځوانانو ته د بیلابیلو موقعو په اړه معلومات ورکړو، خو وخت په وخت تاسو په وړاندې داسې ځوانان هم معرفي کوو چې د ناسمو حالاتو باوجود یې نه یوازې ځان بریالي کړي، بلکې هغه ځوانان یې هم شاته پرېخي چې د ډېرو موقعو او سهولتونو سره یې تعلیم ترلاسه کړی دی. د نن په روخانه مستقبل کې د دغه ډول ځوانانو د ژوند او بریا حال اوري. د افغانستان ډاکټر نقیب الله شیرزاد د خپل سیمې او زده کړو په حق لا مشال ریډیو ته وویل.
زه ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم او خپل زده کړې مې د ننګرهار ولایت کې شروع کړې او هماغه وجه د ننګرهار د عالي لیسې څخه فارغ شوم او د هغې څخه وروسته مې د پاکستان سفارت له د پاکستان هیواد د لوړو زده کړو لپاره لاره پیدا کړه او د پاکستان په هیواد کې مې د ایم بی بی ایس ډیګري مطلب طبي معالجوي پاکستان کې ولوست او هماغه وجه د استاد پوهنتون څخه سږ کال فارغ شوم. دا په دغه کې چې کوم د خپل طب دوره کې چې په کراچۍ کې موږ تر سره کړل، ما په کې شپږ مډالونه اخیستي دي چې پنځه پکې د سرو دي او یو پکې د سلور یعنی د سپینو زرو دي. او په هغه کې چې کوم کا پنځه چې کوم ما په پنځه مختلفو مضمونونو کې ترلاسه کړي دي چې په هغه کې زما لومړی پوزیشن راغلی دی. هغه تقریبا څلورم او پنځم کلونو کې ما ترلاسه کړي په مختلفو مضمونونو کې. او دغه یو مډال چې کوم د سرو سپینو زرو مډال ما ترلاسه شوی دی، هغه ما په خپل څلورم او پنځم کلونو کې چې کوم زما لومړی پوزیشن راغلی دی په کلینیکل سایډ کې، په هغه کې ما ترلاسه کړی دی.
په دې پښتنه چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو لپاره یې څنګه موقع ترلاسه کړه، نو موړی وایي د افغانستان او پاکستان حکومت په دې حق لوی ولوزنامه لري چې تر مخه به یې افغان ځوانانو ته دغه ډول موقع ورکول کیږي.
د موږ یو دوره مخکې خلک هم راغلي، مطلب په دغه پروژه پروسس کې موږ دویمه دوره خلکو چې پاکستان هیواد ته راغلل، دا په هغه وخت کې د پاکستان د پرایم منسټر او د افغانستان د دولت ترمنځ یو معاهده ترلاسه شوه. البته په هغه کې د افغانستان رئیس جمهور ښاغلی حامد کرزي ترمنځ دا معاهده ترلاسه شوه. د هغې معاهدې تر لاندې 2000 افغان شاګردان پاکستان هیواد ته د زده کړو لپاره راځي چې په هر کال کې به څلور سوه نفر راځي. او دغه امتحان په اول کې د افغانستان حکومت په خپله په مختلفو ولایتونو کې اخیسته، بیا هماغه چې د پاکستان سفارت ته انتقال شو هلته به دې امتحان اخیستل کېده. او څوک به چې کامیابېدل نو هغه به د پاکستان هیواد ته لاره پیدا کړل د زده کړو لپاره. هماغه دغه پنځه کلنه د پروسه هم سرته ورسېدل او دغه بیا د کاري صاحب په آخرنۍ دوره کې دغه پروسه بیا پراخه شوله او همدا اوس هم دوام لري. د هاغلی رئیس جمهور اشرف غنی په حکومت کې او تقریبا 400-450 شاګردان به بیا پاکستان هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره لار پیدا کړي او دا پروسار کار دوام لري او څه پورې هم روانه ده.
دا چې د افغانستان پورسته پاتې او کلیوالو سیمو کې د تعلیم سهولتونه ډیر کم دي، څنګه یې ځان اعلی زده کړو او اعلی مقام ته ورسوو؟ نقیب الله په دې اړه وایي.
ماحول کې خپل تکړې کړې وي چې هغه یو ډېر وروسته سیستم پاتې سیستم دی. مونږ د پاکستان یا ټوله د ټولې نړۍ د سیستم تعلیم سره نو برابر چې کله مونږ خپل هغه د دولسم سنف تکړې ترسره کړلې چې کله د پاکستان هیواد ته مونږ راغلو دې تعلیم زمونږ د تعلیم نه ډېر مختلف و او دا په یو سټنډرډ سویه باندې و. نو هماغه و چې د انسان خپل انسان کوشش وي چې هغه هر ځای پورې رسولی شي او په دې دنیا کې که یو سړی وغواړي چې هغه خپل کوشش وکړي نو هر څه امکان لري. یوازینی ټکی ته باید دلته اشاره وکړم زمونږ تاسو باید چې ډېر پښتنو ته زما دا دغه دی اشاره ده چې خپل مسؤلیت باید هر څوک وپېژني. که زه وایم زه مطالعه زما مسؤلیت څه دی زه باید مطالعه وکړم، که یو کاریګری د کور د هغه مسؤلیت څه دی، یا د یو کور د مشر مسؤلیت څه دی. که چېرته هر څوک خپل مسؤلیت درک کړي او هغه مسؤلیت په خپله توګه باندې ښه سرته ورسوي نو انشاءالله چې هغه خپل مقصد او مرام ته برسېږي.
نوموړي نه مو وپوښتل چې د بریا تر شا یې څه لاملونه دي. دی وای د مور پلار په دعا د استادانو په کوشش او په خپل مهنت ورته خدای پاک دغه بریاوې ورکړي دي.
زما د کورنۍ په خاص توګه باندې زما د مور او پلار او زما د ترونو هغه سپورټ زما تر شا پورې او تر هغې وروسته زما ملګري چې زه دې ته هڅولم او یو تشویق و چې زه باید مطالعه وکړم او زه دغه هر څه کولی شم چې لاسته راوړلی شم. او مهمه خبره چې زه کومه بولم هغه یوازینې دا وه چې دا هر څه د خدای ورکړی په خدای باندې په مکمله توګه باندې خپل باور او یقین او هغه څه ولري کدا په دنیا کې هر شی وغواړي انشاءالله چې هغه خپل مرام او مقصد ته رسیږي. او درې ما خبر دي ترمنځ هغه خپل چې کوم هغه هدف ته ځان رسول لپاره چې کوم وسایل دي په هغه باندې کار کول دي او هغه خپل هغه ورځنی ژوند کې په عملی توګه باندې عملی کول دا ډیر ضرور دي. نو هغه چې موږ روزانه هغه چې کوم موږ ته ویل کېدل په پوهنتون کې هم سبق وایي هغه هم د شپې د خوانه بیرته مطالعه کوله په هغه ریګولر دغه سره روان شپې 2 بجو پورې 3 بجو پورې نو خپل وخت هم صرف نه ځای کړي کار څوک دغه چوک ان شاء الله چې خپل مقصد او مرام ته ورسیږي.
ډاکټر نقیب الله وای پښتانه ځوانان که همت او مهنت کوي نو د نړۍ د هر قام د ځوانانو سره سیالي کولی شي، بلکې د نورو ځوانانو نه زیات د پرمختګ استعداد لري. د ځوانانو په نوم د پیغام په سر کې نوموړی وای
تر ټول لومړی خو زه دغه خپلې بریاګانې د افغانستان ټولو شهیدانو ته وړاندې کوم او په خاصه توګه باندې هغه وروسته سیمو خلکو کې چېرته چې امنیت نشته دی، چېرته چې جنګ جګړې دي، د هغې د خلکو ته داسې ټول وړاندې کوم او د هغې نه پس هغوی ته زما پیغام دا دی چې نو ټوپک کېږدي او قلم را واخلي او دغه هېواد او دغه حکومت سره یو ځای شي تر څو پورې یو سوکاله او آرام افغانستان رامنځته شي او دغه هیواد کولی شي یوازې په تعلیم تعلیم باندې او ځوانان په تعلیم په ګاڼه باندې سنبال شي نو دغه هیواد په خوب باندې ودرېدی شي او مخکې تللی شي او د دې نه بغیر بل هیڅ د حل لاره زه نه ګورم. نو هغوی ته زما دا پیغام دی چې ټوپک کېږدي او قلم راواخلي او خپل راتلونکی روښانه کړي.
ډاکټر نقیب الله شیرزاد چې په پاکستان کې د خپل زده کړو پر مهال یې د سرو زرو 15 او د سپینو زرو یوه تمغه ګټلې، دا مهال د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې د ډاکټرۍ نه پس تربیتی کورس کوي او هم په پاکستان کې د لا نورو زده کړو اراده لري. یو بل ځوان چې د طب په برخه کې یې د سرو زرو تمغې ترلاسه کړي د هغه خبرې هم درته وړاندې کوو. خدای ویلنډ د مې نه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او چې پکې دا وار د افغانستان او پاکستان د روستو پاتې سیمو د پښتنو ځوانانو حال درکو. دغه ځوانانو په خپل مهنت نه یوازې ځان اعلی تعلیم ته رسولې، بلکې پکې یې د سرو زرو تمغې هم ګټلې دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د انساني حقوقو کارکونکو وایي د قبایلي سیمه خلک ډیر کم بنیادی سہولتونه لري چې پکې د تعلیم او صحت اسانتیاوي د نشټ برابر دي. بیا اتیرو سباندې لاسو کلونو کې بدمنې د خلک لا د نور مشکلاتو سره مخ کړي دي. خو ډاکټر دانش حسن چې د کورم ایجنسی په اړه چنار سره تعلق لري، ځان یې نه یوازې اعلی تعلیم ترسولې بلکې په هغه کې یې اعلی مقام هم ترلاسه کړي. نو موړی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په طب کې یې د غاښونو د علاج او جراحي زده کړې کړې دي.
بنیادی چې کومه ما تعلیم او هغه ما میټریک پورې جی پر چنار نه سبق ویلې ده کورم پبلک های سکول کې. ومه جی ارزینا جی بیا ورسته ما الحمدلله ایڈمیشن ملاو شو پری میډیکل کې په اسلامیہ کالج پشاور نما بیا جی ایف ایس سی وکړه. او دو کله چې موږ هلته سبق وې ډېر هارد ټایمنګز وو وخت ټایم کې 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 حالات هم ډېر ډیفرنٹ وو او هغه ځکه ایف ایس سی خو مار سره اچیومنت سره وشوله او اسلامي کالج دې د دې کالج برکت وو چې انټری ټیسټ هم الحمدلله خو خپل طریقې سره دې کې کې ول وشولو جی او هغه نه پس بیا د سیو شو چې انټری ټیسټ نه پس کم لیستونه جوړ شو هغه کې دې کې پی کې کې اسپیشلی د فاټا ریسیپروکل سیټس وی جی چې متبادل سیټونه وی په پنجاب کې هغه کې بیا الحمدلله الله خدای لاک لاک شکر دی جی چې بیا ما ته داخله ملو شو له د ګریجویشن د بچلرز ډیګری خپل ډینټل سرجری ولا د ډیمونټ مورنسي کالج اف ډینټیسټری د پاکستان پوینیر او اولنۍ چې کوم میډیکل کالج او ډینټل کالج شمار کېدل شي جی
ماهرین وای چې د پنجاب تعلیمی ادارې ډېر پرمختللی دانش حسن نمو و پختل چې د غلطه د بیلابیلو تعلیمی ادارو ذهین ځوانان ورزي د هغوی سره یې څنګه سیالي وکړه
بیسیکلی دې تعارف داشان دي چې ډېر کم خلکو د دې کالج پته ده کومه عام خلکو ته جی وایي چې دا کینګ ایڈورډ سره د ډینټل کالج ده کینګ ایڈورډ کالج میډیکل کالج یونیورسيټي چې کوم لاهور کې ده هغه سره د ډینټل کوم کالج ده د مونټ مورنسي کالج اف ډینټیسټری ده نو د دې نه به ما څلور کال پس ګریجویشن وشولو الحمدلله درو څلور سبجیکټو کې ګولډ میډلیسټ هم او خدای الله تعالی شکر او د ټیچرانو مهنت د مور پلار دواګانې د کلی والا او خپل خپلوانو او ټول دواګانو سره نو دې نه بیا د فاټا سیټ باندې ما د انټر سرجری وکړل
دا چې د خپل زدکړو پر مهال د کوم مشکلاتو سره مخ شوه او د هغه باوجود یې اعلی مقام څنګه ترلاسه کړي نو موړی وای
حقیقت خدا دے چې شروع کې ما ته ډیره زیاته تکلیف وو یو خدا و چې ما نه مخکې ما نه سینیئر څوک نه وو په ډیمون مورنسي کالج اف ډینټیسټری کې پښتنو کې ما نه سینیئر هیڅوک هم نه وو چې غفټه د موږ په بلې سیمې نه راغلی وي او هغه هلته موجود وي او هغه ماحول سره لکه عادت شوی وي او هغه دې ماحول کې ما ته مدد وکړي خو د خدای کرنه کون کې او د مور پلار دعا نه ویجي چې زراغلنه ما الحمدلله اسلامي کالج پېښور ډیر اکسپوژر وو ډېر غړ غړ ټیچران دي او ډېر مختلفو سیمونه د مختلفو لکونه دي خیبر پښتونخوا او د قبایلي لکونه هلته لکان راغلي وي نو هلته هم ډېر ګرومینګ وشولو ډېر لرننګ وشولو نو چې کله زه بیا پنجاب ته اسپیشلی چې راغلم نو بیا ما ته دلته ډېر مختلف ماحول فیس کول ډېر مختلف کمپټیشن وو دلته های کلاس نه ونیسه مډل کلاس نه ونیسه هر قسم خلکو خدای خدای دا کرم وو چې اولنه چې ما هلته کانفیډنس سره خپل مهنت سٹارټ کړلو مرګلی رته خمه لاو شولو پچران دې ډېر خدي نو د خپل طریقې سره سٹارټ شولو
دانش حسن وای چې د خپل تجربې پرانا کې هر وخت د نوي کول هلکانو او جنکوتا د ډېر مهنت مشوره ورکوي ځکه چې مهنت کله هم نه ضایع کیږي
کله ما سره ینګسترز ملاو شي نیو سټوډنټس چې میټریکو کې یا میټریک تنوزي نه زغې تکثر وایم چې میټریک او ایسي د تاسو لپاره یو ټیکټ درکې د خپل لایف اچیو کول لپاره خې نو ستنه وتل لپاره نو ما اکثر زه کسانو ته وایم چې د درې څلور کله چې کم دي کې تاسو خپل سوشل اکټیویټیز کمې کې خپل سبق باندې کنسنټریټ وکې دا اتم کلاس اوري سي جی د دولسم پاس کول ټایم پورې ما خپل د مشوره د خپل وډونو ته خپل خویندو ته جی کدي دوران کې هغه لږ ځان باندې تکلیف تیر کی لکه خپل ټیچرانو پاسې ورپسې شي هغه نه تاسو نو کی او کوشش وکي چې خپل سینیئرز کې یو کال تا نم سینیئر دی دوه کال سینیئر دی چې هغه خوغه گریډ زخصتی دي خو هغه غټ یونیورسيټه تل دي هغه نه رهنمایي واخلي خپل سبق کې خپل ټیوشن کې خپل پڑھایي کې نو هغه کې غړي ته فائدہ ملاو شي چې هغه خپل د وخت کمپټیشن په سکول او هغه تلارم پته ولګي هغه ځان ته رول سٹارټ کولی ته ته موخه پته ولګي ان ټایم پته ولګي
نو موله زیاتوی چې د اعلی زدکړو لپاره بهر تل غواړي او د هغه نه پاس د قبایلی سیمه د بیوسه خلکو خدمت کول غواړي
انسان باندې فرض دی خدای ذات نه امید ساتي او خدای ذات سره د څه کمی نشته ډېر غټ شي سما په خپل ژوند کې خپل د ژوندۍ کې وکړلو چې لکه اوس ته ماته خدای یو از قسم ز قابل جوړ کړی مې چې خلکو کڼور سره وی هم نو د ډینټیسټري حوالے سره هغه خدمت وکم اسپیشلی د خپل لکه خپل سیمه کې نو فیوچر ما دایره د جی ما اولډي الحمدلله استرالین ډینټل کونسل ایگزام یو پاس کړی دی او دوه مې روان دی ټولو خپل لکو خویندو میندو مشران ته د دعا التماس هم دی چې ماته دعا نو کې یاد ساتي اراده مې لري چې زی بهر نه ماستر وکم ان شاء الله او زه واپس راشم خپل لکې ته خپل کلی ته که زه په ګورنمنت سېکټر کې نو مننه زه په پرایویټ سېکټر کې ان شاء الله غیر لپاره فری ډینټل کیمپس فری ډینټل ټریټمنټس یا ان فری ڈینٹل کلینکس فارم کے هغه د پاره موږ سروینګ کوو او زه بیل نه یم الحمدلله ما سره د قبیلی سیمې والا نور ډینټیسټ هم شته چې هغه خې خولي د اراده لري میډیکل ډاکټران شته چې هغه کوشش وکړي لګې دي چې هغه بهر نه ډیګري واکي لګ ځان سیټ کی.
تاسو د ډاکټر دانش حسن خبرې اوریدې. نوموړی د کورمه ایجنسی په اړه چنار سره تعلق لري. د خپل زده کړو پر مهال یې د اعلی کارکردګۍ په نتیجه کې د سرو زرو سلور تمغه تر لاسه کړي. دی وایي چې کوم ځوانان مهنت کوي د هغوی د پرمختګ لارې هیڅ کله نه بندیږي او په هر ډګر بریالي ووسی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره فون وکړی او خپل پیغام ریکارډ کړی 00202212211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.